سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مازګر سلور بجش تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس اوسم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر په 8مه په یو بیان کې ویلي د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره په ګډه د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې په پرانیزه خونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا تونبایوا ویلي د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. ورما ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږکال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. طالبان بیا دا راپور رد کړی و. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو دریو ورځو لرینونو کې د نیول شویو افغانانو شمیر زیات دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنوي سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ 500 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر 13 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو له اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نومبر په 23مه د هغه د خوشی کولو لپاره لارینونه پیل کړي وو چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانیانو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینی وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20مه په یو بیان کې ویلي چې مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. اته څلوېښت کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ وو. شپېته کلن کایلی د 2018 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و او اته اویا کلن جان چې په امریکا کې د سو بیجنګ پلوه ډلو مشري کوله په 2020 کال کې ونیول شو او دوه کاله وروسته په عمري بند محکوم شوی و. بل پلوه چینایي چارواکو پرون تاییده کړه چې په دغې تبادله کې چې میاشتې میاشتې وخت یې ونیو د امریکا د متحده ایالتونو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې ډلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې د ولسمشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشرزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پاوز په وریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر په 28مه د کمال عدن روغتون ته نږدې په یوه کور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویلي وو چې د اسرائیلو پاوز په غزه کې پر هغه کم هم هوایي بریدونه کړي چې په تېرو کال کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلکو پکې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کم کې 8 تنه وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان حزب الله ډلې سره د اسرائیلو له اوربند وروسته په غزه کې د اوربند لپاره هیله مندي. میاشت کې چې د دې اوربند لپاره خبرې اترې د حماس وسلوالې ډلې او اسرائیلو ترمنځ روانې دي خو د روسیې کومه پایله نه ده ورکړې. حماس وسلوالې ډله د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. روسي خبرم دا چې اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او د اودیسا د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني کالوشینکو نن پر ټولنیز رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. د هغې په خبره دې بریدونو د برېښنا ملي شبکه اړ کړې چې د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړني ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسا، ډینپر او دونسینګ کې فعاله شوي دي. د خبرونې ډیره برخه نور بس خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار به تاسو سره د افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت د شالته کورنۍ ټولنې ستونزې او تاوتریخوالی څومره دي پر همدغه موضوع تاسو سره بحث کړو. څومره ګرځو خپل خبرونې ته د ننګرهار ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار پاک ساتلو په خاطر د غوښینو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې په یو ټاکلي ځای کې ترسره شي. له ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي په هر ځای او هره کوڅه کې د غوښینو چرګانو حلالولو او پاکولو یې چاپېریال ککړ دی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کبان پلورونکي هم یو ځای ته انتقال کړي. د خلکو د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه سوزله ازادي راډیو هم راپورونه چمتو کړي وو. تېره ورځ په جلال آباد ښار کې د ښاروالۍ د یادې پریکړه پریکړې خلاف یو شمیر چرک پلورونکو لاریون هم کړی و. نور تفصیل پر راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښار پاک ساتل او بدبوی ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره ځانګړې مسلخ جوړ کړي او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوې ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوې چې دا ګام د مړو او کوچنیو چرګوړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د ښاروالۍ د یادې پریکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمیر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلی و چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پریکړې ملاتړ کوي. وایي ډیری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لاری کوڅې چټلې کړې دي. په ویناي همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوی دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده یو جز دی. د اسلام لنګانه هم خدي او د انسانیت او د شرافت لنګانه هم خدي که چیرته صفایي وشي نو دا چې مونږ ویو چې وطن یا ښار زمون خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهر هم یو نوم وته دی. نور ښکلا او صفایي باید زیاته شي.
دا تیر ورځ ښاروالۍ والا کوم پریکړه کړې و د چرګوړو په باب باندې دا ډېر ښه کار شوی دی. ترڅو زموږ د ښار چاپیریال پاک وساتل شي ځکه هلته به ډېره بدبوی وه او ډېر چټلي به وه زموږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شم د دې پریکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پریکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
د هلمند ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي له امله له مرکز لښکرګاه سره نښلیدونکې مناسبې لارې نه لري. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې روغ سړکونه نه لري چې له امله یې د ژوند حالات ډیر ستونزمن شوي دي. دغه وضعیت په ځانګړې توګه د ناروغانو او عاجلو حالتونو لپاره خورا جدي خطر رامنځته کوي. نور حال په راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي لکه باغران، بغنی، موساکلا، واشیر، نوزاد، دیشو، خانشین، بهرامچا او ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي وای له لشکرګاه سره نښلیدونکي لارې بیخي خرابې دي او یا هم هیڅ مشخص سړکونه نه لري. د دغه سیمو اوسیدونکي وای کله چې څوک ناروغه سي یا د نورو عاجلو حالاتو سره مخ سي د لشکرګاه تر شاره پورې د رسیدو لپاره د سړکونو د خرابوالي له کبله زیات وخت ضایع کیږي او ډیر وخت ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مریض مو خپل وخت نه نه رسیږي چلامات کې نه جوړ خالي د ټکټ وړي پردا دا یو کړل دا ګرد وساده خبر دي چې ولاړې بيدوسو خراره شروع کی دا غړې چې پر چا مټر دا کی سپارته نه دي د لشکرګاه ته وړي پرلارې
مسکلا د خلکو لارې چې ډېری خراب دي کې چې مریض چې مریض در حدا پوری در ولایت یا در کوم ځای کې چې د ډاکټرانو تر هغه سيږي او حاصلات چې د حاصلات سره موږ غره کم دي په مشکل کې دي. حاصلات چې موږ د شینې جوړې چې کوم ځوانان تر وی ډېر لګښت لګیږي چې د تر ولایت پورې شي چې راځي داسې سازګاری او ریچارج چې هغه دې یا نه مرسته شي هغه په ډېر ګران قیمت سره راوړي ځوانان لارې خرابې دي یو موټر باندې لاس سره نشي.
د همدی ولسوالی اوسیدونکو همدارنګه شکایت کوي چې د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. د دې حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې د فسیمه کې ورته پلې کړي.
ودنو راز موږ د پرو د غزا راځو په چیر خوارې په ستړیا باندې تم پر وچر باندې مصرفونه چیر دي ورا کوم چیر دی کیږي مریض خو نه لري چې مریض مراو به شاو موږ در دغه سي دی کوټ لاره ته
جوړ کوم خاص به خو ساي وسه دی خلاص اوس نو سره دوی سره کیسه په دوه ورسي وسه دی خلاص مریض راو چای تر ورسي او مریض لاره یې مرسي دغه لاره لاره سره خراب سره خلاص
بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادو ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وای دی دا محل په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلي کړي او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو چې واغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو چې هغه معمولا هیپس مراقبتی چاری ورته وایو چې هیپس مراقبتی چاری د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت ته خاص خدمات روانیاتو ته تهیه کول په واک کې ورکول کیږي. نورې چارې چې هغه د همکاري دي که د یو سړک جګلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې او پرتې سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کیږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و د دې ولایت ډېرې سیمې د جګړو له امله تخریب شوې دي. په ټولیزه توګه د هلمند د ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره د جدي اقدامات وکړي.
نور بس دی
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته سحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونی کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالی د پای تر سوالو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالی د پای تر سوالو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداری په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان خوانزی او پانتونونه د خپل ایدیالوژي پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورستر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر خزو باندې تاوتریخواله په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خبرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواله د مخنیوي نړیواله ورځ او دغه ونې ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین تازه شویده. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې هم شته او تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته په خبرونه کې زنګ وکړئ او یا هم زمونږ په واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زمونږ تخنیکی همکار په بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0 3 2 3 8 1 1. په دغه شمیره تاسو کولای شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیره کړئ. د سټوډیو نه بس مونږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونه په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه نو وروسته به خپل قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کو.
د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نومبر په 25مه په یو غړ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځني کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکې د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو، بندي کولو، شکنجو، په کم عمرونو کې د نجونو ودولو، لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واورید چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپلو قدرمنو میلمنو ته هر یوه ارزو سادات او هیله شمس چې د ښځو د حقونو فعالانه دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان، خبرونه ته ښه راغلی. که په سر کې راته د افغانو ښځو وضعیت په اړه راته وای، په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي. تاسو راته وای چې وضعیت وس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اوري؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او سلامات تاسو ته او قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 25 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګه دا هغه ورځ ده چې ډیر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هره برخه کې ښځو سره ډېر زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، کومه اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنی واده کېږي، چې دا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې ترڅنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولای په آزاد توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي، هغې ته حق ورکړل شي، د دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو ښځو ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولای چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپیریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. ځکه مثلا د هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي کوم چې باید ورکړل شي باید هغه حق او حقوق ته ورکړل شي تر څو شي کولای چې د خپل ژوند په هر برخه کې ښه پرمختګ وکړي او د دې ډول تاوتریخوالي سره مخامخ نشي.
ډیره زیاته مننه هیله جانې ورزو ارزو جانې ترزو میرمن ارزو تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. که تاسو دا راته وایي چې ولې په افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي او اوسنی وضعیت کې دا اوسنی شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري لکه په ښځو باندې دا محدودیتونه چې زیات شوي دي دا به په کورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور وګدکی.
ډیره مننه فرشته جانې سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. اساس پښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي نه یوازې په دې حکومت کې بلکې موږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شوی حکومتونو کې هم لبد امر غز موږ د ښځو او مېرمنو سره تاوتریخوالي تر سره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخواله کېدای شي په فزیکی ډول رواني ډول یعنی جنسی تاوتریخواله او له هر اړخه یو تاوتریخواله تر سره شي. خدای چې په فعلی حکومت کې لکه د دې تاوتریخواله کچا زیاته شوې ده نو مونږ او تاسو شاهدان یو چې خزه لډیر ورکون دوی د تاوتریخوال سره مخ دي تاغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي نو د هر اړخه دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوال تر سره کیږي چې د هله لپاره باید اما په هوای زیات شي هم د مثلا د مکتبونو او د پانتونونو لالارې هم د کار تر سره کیږي خو چې لبد مرغه مونږ تاسو په هیواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچ زیات شي کم کېدل یا هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي ولی حتی الته د عامه پوهاوی اجازه نشه نو سخت ده چې د دې تاوتریخوالي کچ راټیټګو.
ډیره زیاته مننه میرمن سادات بیرته به هم تاسو ته راوګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی هغه خبره واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زی مړی کني ولې. وعلیکم
السلام کابل.
تاسو خبرونه تخرغ لاست د خبرونه موضوع پاړه تاسو اتمن معلومات لري په خبرونه کې مونږ نن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمن وړلو په اړه کې باس کو څنګه کول شو په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي را کم کو په دې اړه که تاسو څه نظر لري او یا څه ویل لري مهرباني وکړئ.
نو خاص په افغانستان کې په ټول نړۍ کې
په افغانستان کې کباس وو کو ډیر بخې ځکه چې د افغانستان وضعیت په وسنی وضعیت کې څه باید وشي چې د کورنیو کې د کور فضا د ټولنې فضا را جوړ شي دته چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالې را کم شي.
زما خو نظر دا ده زه خو یو د طرف کاسیم نو زه دا وایم چې ځکه ماته څه وضعیت ښکاریږي د جمهوریت تر وخت نه وست د خپل سره تاوتریخوالې ډیر کم شوی دا که تاسو وایست که زه تاسو تعلیم اجازه نه ورکول کیږي هغه تاوتریخوالي سره کوم هغه نه لري کوم هغه نه لري نو اوس خځه آزاد بازار کې ګرځي تهدید ورته نشته بل څه کوم داس کار نه څه دوی د هغه درځه مونه وسی.
د خزو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کال کېږي د خزو پر وړاندې د کار د پاره زمينانه د مساعده او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې باندې د تاسو څه فکر کوی یا د تاوتریخوالي یو لامل نه دی؟
نه هغه خو د تعلیم برخه کې ده خو تعلیم برخه کې مال سوال چې هغه خو ته حکومت امر کړی تر هغه ثانی پرې نو خو ته آرام ثانی پرې کړای چې دوی به تروسه ورته سامه د ګنل لري یا بشپړیال ساتنې برخه مشکل دی بشپړیال د تعلیم زایکه وکړې چې مشکلې نو یا کله چې سازانه کمای بوي البته یو مشکل به دی خو دا یو مخ نه انکار نه کوي چې خدای تعلیم بالکل مطلق باندې یا ناروا ده او بل د کار برکه د کار برکه چې نه سستو رسته یا څو وخت مخکې بادم بخ کې دا خلاص یو نن د خپل په کوم ماده راځي ولې د سوره خپل جوړ کړ شان ورې نن دا رته وړاندې کړو نو کار خصنه
که په کور کې په کورنیو کې څنګه چې مونږ ته په راپورونو کې هم دا خبره راځي که په کور کې یوې ښځې سره تاوتریخوالی وشي او یا یوه ښځه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یوه ښځه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړ شي، چا ته غږ پورته کړي او غږ یې باید څوک واوري؟
نوغه خو محکمه است، محکمه سوچ محکمه غږ په سره شنه اوري، نو محکمه دې لپاره سره نور حوزه دې لپاره سره ټول ادارې دې خدمت کړي کوم د دې اصول او شرعي غوښتنه هغه سل سلام منل کیږي.
اصول او شرعي خو په افغانستان کې په پداتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د خزو پر غږ باندې هم بندیز لګیدلې ده، یو خزي په غږ کله چې بندیز ولګيږي هغه څنګه کولای شي د خپل ستونزو د پاره غږ پورته کی؟
هغه خو د خپل واضح کړ هغه غږ باندې بندیز سه کله په عام محفل کې چلته د نارینه همي د سندرو د سندرو باندې بندیز سه الته نور سه د کوم کاري ضرورت جاکه دی بل غږ باندې بندیز نه سه.
او بل حکم دا چې خزي که محکمو ته مراجعه کوي باید دوی سره محرم وي، که کومه خزه محرم ونه لري په کور کې نو هغه نشي کولای شي خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شیان دا څنګه ارزوي؟
حتما یو خزه محرم لري، یو خزه یا خاوند لري، خاوند لري بالکل، یو زوی لري زوی به وسره لاشي، که زوی نه ورور لري ورور به وسره لاشي، که ورور نه خوري به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې خل سره محرم وي، هغه که پلار کې دې اطمیناني به وي چې هغه ستونزه به نه وي، ویره به نه وي، دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یوه ښځه یو یا لوڼی لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره بوزي محکمې ته؟
مخکې خبر خلاص کړی ساتمن د دوست لري، یو قریب لري، یو څوک لري.
ډیره مننه چې خبرونه کې را سره ګډون وکړه، مننه دینه چې خپل نظر را سره شریک ورزو. خپل قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جان، تاسو اتمن د دې اوریدونکو غږ اوریدلای دی په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې هیڅ داسې یو څه شتون نه لري. ګورئ، تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې یو داسې کورنۍ هم موږ لیدلی دي چې هغوی په کور کې یو ورور لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي، وه خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کی او سن یې هم کم وي، نو خو واده نه شي کولای په دې کم سن کې. خو بیا دغه وخت کې دا ته تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کیږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به، یعنی دې ته صبر دیو کې حتماً چاپیریال به منظم نه وي، حتماً به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې د موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیابه کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو نجلۍ چې هغه سلګۍ، یعنی هغه اول شوه، د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول، ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکوي. نو دوی څه ډول چاپیریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دینا چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو، هماغه اول نه موږ مسلمانان وو. داسې خبره نه چې امارات راغله او موږ مسلمانان شو. او دوی چې ورسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو خزه خو داسې نه شي کېدی چې تمام ورځ خزه باید ناستې او خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامک دوزی او کی هغوی داسې کارونه کوي چې هغوی باندې وشي کولای شي پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کیږي چې د ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغل دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي. ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري. په هر هغه حق ته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ یا بازار ته کوم ضرورت چې واړي هغې ته لاړ شي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځه ته باید یو حق حقوق ورکړل شي ترڅو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نه شي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه نجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي. فقط په خیالونو کې هغه څه چې غوښتل په حقیقت بدل کړي، اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدلې شي، یعنی نشي کولای چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منه ګرځېدلی دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولای چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړ نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري. او هر هغه حقوق ته اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي، یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ نه درځلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ ته خونې د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کیږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنی موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کال کیږي. نو درې کال خو دا کپوره زبان هم شوالو کم ورځ خونه کیږي که هر ورځ باندې تللی، او درې کال کې ډیر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کال کې کولای شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کال ول ور یو کال بل پات کیږي. یا هغه څوک چې په لس نه هم سم کیږي خو درې کال نو وي دولسه مز به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس بیت فارغ وای اوس په کورونو کې ناز دي، نه شهادت نامه اخستلی شي، نه یو چې ته پوهنتون تللی شي، نه هغه شهادت نامه نه لري چې یو چې ته ثبتنام وکړي آنلاین درسونه وایي. ډیره
مننه هیله جانې، ډیره مننه. په دغه ټکو به بیرته راوګرځو، مننه. کور ودانه بیرته به هم راوګرځو تاسو ته، او په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنیولې؟
وعلیکم السلام، تاسو سلام نندارنګ، تاسو درنو مېلمنو ته غږ درته ټول اوریدونکو ته په دې نن څه داسې مې کنیاري کنه.
علیکم سلام، خبرونه ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی ک په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړی شریک کړئ لوریدونکو سره یا مېلمنو سره، مهرباني وکړئ.
دا راځه ته نن باندې وخت موضوع ما ورغله ده د فټ نو سره د تاریخوالو په اړه باندې. زما په نظر باندې خو دغه تاریخوالو چې د افغانستان کې تر ډیره درې درجه د شګنو سره مخ خو دې څه جاتو خو وطن په ځینو ځینو سم کې زیاده راځي. لیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی دا مغه راځه تیمور په خپل هلمند کې مثلا کوم ستونزې نو کوم هغه ټول تر کې مخکې کوم تا تر حواله کړی اوس هغه تقریبا شکایت څه ده ځات نظر باندې را کم شوی دی. کوم د سترګو له بل حال موږ نو مخکې مثلا په دا چې ټول چې د جنجال شو په زور باندې ملته شوی ورکړل کېدل او اته چې کله باندې دی د مور په نس باندې دی لا د سوداوي چې دغه له چاته ورسور کړي او کله هغه ځي چې دوند چې بل کله لور پیدا شي په لزمغه دغه کاس وو. یعنی دومره حالت چې مخکې تر هغه کله بل نومره ګرځي چې وای هغه د نه کې د دوه کلور چې راځي واسي دی هغه د چا سره په سودا کې ورکړي یا ورته خلک کړي وو. په هغه پیښو مخنیوي وسته دی کله خاوندان هغه روز دوه همشه ته کوي لاغه ته به شنو وي چا تاسو نه شوږي وغلا دي رپورټ جره کې دوه خوندان ضرورتي و هغه ته غشي ته نه پای کوي چې ځان خلاص مثلا اوس په دې ورسوي چې ډیر هغه شي د لایک راځي هغه اجازه ورکول چې بل خوندان نه فارو کې ډیر ځه خوښ وي او همدارنګه کله چې به څوک یې منځلې پیغله وو هغه به خپل حق وکړي چې څنګه دغه هغه زور به کوي چې دغه هغه څه وکالت نه نو څه خپل چې هغه خپل سر نه وي چې پلار ارزای په حرارت کې کار ته په نکاح کړه د امر کاف یو او سوال چې یعنی ډیر بل څه چې د دې په دې یو چاته ور کوي یا هغه نو څه د اسلام باندې تربل یا هغه څه چې د دې مدونو کې کوي چې موږ ورته انکار کړی چې موږ نه کوو اسلامي معرفت مراجعه کړی هغه دا
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خو ستاسو ډیر کمه تر کې دا و
نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یو انجلې چې پر اتلونکو کې هغه هم دی یو کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي دغه لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به بي سواد پات کېږي هغه به خپل حق حقوق هم نه پوهيږي څه فکر کوئ دا خپل یو شروع د تاوتریخوالي نه د خزو په مقابل کې دا خپل یو ظلم نه د هغه انجلې چې وست شپږم صف نه پورته ووم صف ته کامیابیږي هغه په کوم امید کور کې کینی او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی دا آیات تاسو په نظر تاوتری خواله نه ده
مننه کومه دا چې د امارات پر دې باندې ووسته د ووسته لپاره د ماکت وخت لپاره باندې لګولې دي د تیار څوک غاړې د غټول زنه زنه نه حساب باندې نه پدې باندې په یمن کې څه څه کوم درګه چې برکته نو خساره دي په دغه د تاسو د تاسو کوم چې اره چیر وخت خلک مخکې ما یادونه وکړه دغه تاسو خو تاوتری خواله چې دی او دا ته کوم ظلمونه او سر روان و دغه په سوي کړه د څومره لپاره چې باندې بندیز لګیدل دي دا د وخت کې ورو سره به دا څنګه به ټول حال
کې تاسو فکر نه کوئ دا وخت درې کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره درې کال به ډیر زیات وخت نه وي چې وس نور هم وخت غوړي او بل دا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال د خو درې کال راتلونکي څلورم کال هم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه و په څنګه چې قدرمنو میلمنو هم دی د ټکی ته اشاره وکړه خځې په اسلامي چوکاټو شرعي چوکاټ کې ګرځیدلې مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام و وس هم څه بدلون براشي د اصلاحات په کومه برخه کې راشي
مانه دا تر کومه درې د جمهور ته معلومات ته د امداغه څه غوښتنه ده چې موږ سره په تیر کې موږ کله مکتب ته ته موږ د کومې په لارې څنګه دي د دې غوښتنه ده د اسلامي مراسم خاطر دغه باندې روان لګیږي د ځکه چې خپل کې شي خپل خاطر دا هغه ته سره کېدل دا کوم مونږ څه کې سره مکه مسلمانانو او مسلمانانو مسلمانانو او څنګه ولیکنه د اسلام د لپاره چې کوم انسانات څنګه دا غوښتنه لپاره یو حل لار پکا ده تر کومه درې چې موږ معلومات لرو اغه د خپل د یسودو دا غوښتنه و چې باید د څومره د لپاره باندې د لپاره د شریعت په توګه چې شرکا ورته د لپاره
تاسو د خزو په نمائندګۍ د خبرې کوي موږ سره قدرمنې میلمانیش ته دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دلته خپل غک پورته کی او ډیره داسې میرمنې دي چې موږ سره پاړی کوي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډیره خزې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نورو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او راستر بلې دغه ټول بایست دي ګرځي چې په کورنیو کې ټولنه کې تاوتریخواله لا هم زیات شي ډیره زیاته مننه چې را سره مګډون وکړ په باس کې کورم ودان ورزو بیرته خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن ارزو سادات تاسو هم د قدرمن اوریدون کې خبره واوریدلې تاسو څنګه ارزوي یو وی چې په افغانستان کې خپل خزي وای چې هرڅه سم دی وضعیت ښه ده تاسو د افغان خزي په صفات څه نظر لري په دې اړه
دا چې ټولې خزي وای چې هرڅه ښه دي زه نه پوهیږم خای دا ټولې خزي چې چیغې وکړي چې زموږ په وړاندې تاوتریخواله دی دومره خلک مثلا دومره انجونې دومره میرمنې غاک جګی چې زموږ په وړاندې تاوتریخواله دی موږ حق نه راکول کیږي هیڅ چا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي مګر کوم کس چې اصلا خپل تر اوسه به دا خبر کړی نه چې دلته هر څه سم دي، خو بیا زمونږ دا ورور وای چې خځې خپل د دې حق نه راضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې داسې انجلۍ یا میرمن اوسي چې هغه دی ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمنه یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمنه دي یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زمونږ د خور ویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کیږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کیږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاگردان زده کوونکي محصلین دوی تل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شو د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی د فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ کوم په مکتب کې پنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، مونږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل، یعنی مونږ په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قران کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې مونږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، مونږ هر څه لوستل، خو زه نه پوهیږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي، ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنې باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس لوستل سخت دي، یعنی دلته دومره وایي سخت ده. که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم، زه همغه هلته وم همدغه طالبانو وخت کې، یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به یې درولي چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډیره زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته براو ګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته. هیله جانې، تاسو هم بحث واورېده، ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره ناوړې اغیزې کړي دي، او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه کرا ته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
خواله پروهی او رواني حالات باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. ګورې کله چې یو خزه د روحي او رواني توڅخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډیر زیات بې اتفاقي رامنځته کیږي، توڅخوالي رامنځته کیږي، او دا هر څه به تر اغېزي دی یو خزه تعلیم ته، دی یو خزه کار ته. کله وخت کې په کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. مونږ او تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنگ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیات مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګوري په دا وخت کې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دا وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه خایمه، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولی چې هغه زاده نه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالیست نشي کولی چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بیرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغه خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغه مثلا سینګارتون درلوده یا مغالشګره وه، نو هغه چې کله هغه وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنی کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کیږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه یې تورېږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی. نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د اضطراب وضعیت، هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي، یا افسردګي وضعیت. ګوري افسردګي خپله چې
کله یو خاص د افسردګی سره مخامخ شي یا هر انسان چې وی هر شخص وی هغه څومره د افسردګی په واسطه باندې تنهایی همیشه خوخوي هیڅ تاثیر خبرې نه کوي حتی د غیرو روان باندې ډیر زیات منفي تاثیرات لري چې ځینې وخت کې دای شي د مینې سبب هم وګرځي نو دا دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر څه د توفیخوالي رامځامیز کیږي د بیلابیل توفیخوالي لامل کله چې یو خود د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي تعلیمي مشکلات سره مخامخ وي کار نه لري وظیفه نه لري همیشه په دې باندې فشار وي هم د دولت دخوا او بدبختانه په ځینې کورنیو کې حتی په خودو باندې ډېر زیات فشار وي چې ورونه په خویندو باندې وارتي پلار راځي په لورګانو باندې خپل وارتي همدارنګه دیو خزر چې دا خاوند دی باندې وار دی په هغه صورت کې چې دا حق باید ورته ونه کړل شي چې دیني وخت کې په دیني کورنۍ کې حتی ما خپل لیدل دي چې نه اولاد به ملامتي او نه به خزه ملامتي خو په هغه دواړو صورت کې چې ملامتي او کني بیا هم هغه باندې زور راځي بیا هم هغه وهل کیږي نو د دې ورور خبره باندې هغه ته شوي دي دوی چې دغه خپل غږ نه پورته کوي نو څنګه غږ پورته کوي خو ډاری کی دغه د اوریدونکو یو څوک نشته او ستکه لوي چې دغه د محرم باید غږ وانه وي نو دوی څنګه خپل غږ پورته کوي تاسو خپل غږ پورته کړئ همیشه غوښنه وکړئ چې خپل مثلا ما چاته وي خپل کورنۍ ته وي بیا هم ما غږ ډول جنجال یو ستوند سره مخامخ وي
ډیر زیات مننه اله جانې
دا دولت نشته چې دغه غږ ووري او دغه د ستوند او مشکلات لپاره یو خل لار برابر کړي
مننه اله جانې مننه مننه بیرته هم تاسو ته براو ګرځو اوس یو اوریدونکی را سره په تلیفون د تلیفون په لیکر سره دی هغه براو خلو سلامونه خپل نوم راته وایي لکم زی ماډی کني ولې
سلام فرشته جان وخت تم بخیر سلام تمام کارمندان رادیو زوی زهرست مشنانده میشگی شما همچنان سلام به میهمانا هم تقدیم
زهرا جان به برنامه بسیار خوش آمدین خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم شما حتما موضوع برنامه را گرفتین اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده اگر چشم دید خودتان اگه میشه بر ما بگوین بفرماین
زنده باشین بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان واقعا بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مربوط خانم ها میشه پیش ببره من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علی خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان به خصوص پروان و متاسفانه اینا هیچ جایی نه وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن از اون طریق مشکلات حل بکنن تا باورتان میشه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا یکی گفتن یعنی خانم ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن دیگه متاسفانه مشکلات خانم ها بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر میسازه اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن اکثر مردا هستن که به باور هستن که دخترها دست نخونه خانم ها کار نکنه و میشه در خانه باشه با اینا غذا پخته کنه کارهای خانه را بکنه مثلا اطفلای از اینا تربیه بکنه و به این فکر نیستن که خانماشون هم درس بخونه
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین متعلم بودین محصل بودین خودتان از خود قصه کنین بفرمایید
بله زنده باشین فرشته جان من خودم مکتب را تمام کرده بودم من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم تصفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان نیامده بود من مکتب را تمام کرده بودم و سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که تصفانه اینا آمدن ما محروم شدیم نتانستم که درس های میدوا بودم من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم تصفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم و همچنانی که در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق درس بخوانیم محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روز بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود امرای ما شریک ساختین ممنون قدرمن اوریدون کو زمونگا تخنیکی هم کار اشاره کوي چې یو بل اوریدون که هم د تلیفون په لیکر سره دی هغه برو اخلو سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم سي مړی کني ولې
سلام علیکم زه استاد هلال خبر کوم کونړ ولایت څخه تاسو ته استاد له طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته باندې کې له احترامات او سلام نه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خره غلی. د خبرونه موضوع به تاسو هم خېستی، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلود او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکی په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوی دی، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی اغیز کړی، او په کورنۍ کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتب له مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونا ست دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زبا پټوله کې د خزو په حقوق باندې باس وکمه، او د اسلام د نظر دغه داوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عام خلکو طرف نه کیږي یا پټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نور کول کیږي، نو په غیبه بحث وکمه. نبی له صلوات و سلام چې کله وفات کیده، په هغه وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپل مرمنو سره د خزو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوي، او د دې ترڅنګ نبی له صلوات و سلام فرمایي چې خيارکم خيارکم لاهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپل کورنۍ د خپل مرمنو سره د هغه اخلاق کوي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا په د کورنۍ په حساب باندې وي که هغه په فضو کې ورکول کیږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده، او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي یا په بدل کې ښځې ورکوي یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي یا د هغې د میراث حق په مالی هغه ته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصول سره په ټکر کې د قرآن کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي علیهن، د دې زنانه او د ښځو میرمنو د څه حقوق دي په نارینه باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینه دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کیږي د نارینه د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاون حق دی، د پلار حق دی، ضرور حق دی، هغه حقوق هغه ته پاملرنه کیږي، خو ولی د خاوند طرف نه د ښځې حقوق هغه ته پاملرنه نه کیږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکول کیږي، هغه محروم دي. نو دغه د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام مېرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ، اشر ضلع تنها هغه په خپل یو معلمه یو محدثه او یو استاد وه چې هغې ته به په لسګونو نارینه راتلل د پوښتنې دپاره، خو دغه یوه خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فردا او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدسه مقرراتو د هغې نه پکې وي، عام بیرون نه کړی، بیرون نه شي، او عام د تعلیم حق ورکړی شي، عام د صحت، عام د ژوند. د
استاد هلال، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یوه ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یوه مور باسواده نه وي، هغه ټولنه لکه یوه فلج ټولنه چې مخته نشي تلی، خپل اولادونه نشي روزی، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، لکلونو کلونو راهیسته په افغانستان کې اسلام پلی ده. نو څه فکر کوي درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه ده، د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې پر نجونو باندې، چې یو انجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درسو د مکتب نه لري پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو د چارواکو د مسولینو د هغه جواب داده د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټي، د هغې پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکو، هم اسلامي اصول هغه مات نشي. نو د دغه دپاره هڅې روانې دي او کوشش کیږي چې ټولنه
یعنی درې کال د تاسو په نظر درې کال ډیر وخت نه دی دغه چوکاټو دغه نظام دغه هر څه د جوړولو د پاره درې کال به ډیر وخت نه فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیک را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایو په لنډو ټکو کې خپل نظر د خبرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. بلې سلامونه، زما غږ لری؟ فکر کوم زموږ اوریدونکی زموږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زموږ غږ لری؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې، که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې، که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره. فکر کوم میرمن ارزو، د میرمن ارزو سره زموږ گاڑی کا پریشر وي. د ورزو هیله جانې ته، هیله جانې د خبرونې وروستۍ شیبې دي، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان دپاره خپله باید ځانونه څومره قوي وساتي.
ډیره زیاته مننه د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي، او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري، او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره، که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه یې خلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي، یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي، او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کې کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهېږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي، تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو د خوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي، نو نشي کولی چې اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
ته وي ته حق ورنه کړي چې غږ پورته نشي، نو هغه ګټه نه رسوي. باید چې یو ساعت خپل د زړه حال وي، خپل غږ پورته کړي، د هغې اوریدونکی اوسي.
مننه. کور ودان په وروستیو شیبو کې ارزو جانې بیرته را سره وصل شوې ده، د هغې نظر به هم را واخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې جونې میرمنې چې په کور ناستې دي، په دغه وضعیت کې له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په آخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دادی چې کوم کسان کوم خویندې چې په کورونو کې دي، او خپل ډیرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې اتمانې ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلی دي، او دومره زغم درلودلی، دومره مشکلات زغملی دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاري، خپل غږ جګ کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګه کوښښ دی وکړي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ ته شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډېری نجونې چې غواړي غږ پورته کړي، هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی، او د تاوتریخوالي پر وړاندې هیڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دې خویندې ته دا دی چې قوي اوسئ، انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي، او دا تاوتریخوالي ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کېږي. نو انشاءالله چې د ټولو خویندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو نام مننه چې تر دې د مرا سره وې په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هیله جانه، هیله شمس، او همداراز ارزو سادات میلمنې وې، او په د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په وړاندې را سره بحث درلوده. مننه له اوریدونکو نه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، موږ سره خبرې وکړې، خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه. Thank you.